Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1398 د حمل 19 او د میلادي 2013 د اپریل 8. د ترکی صدر اعظم نن کابل ته سفر کوي. په پېښور کې د پښتون ژغورنې تر چتر لاندې ولسی غونډه جوړیږي. دا او نور موضوعات په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. اوري لومړی د دې سات خبرونه. د ترکیه صدر اعظم له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته سفر کوي. د ناتو تر چتر لاندې ځواکونو د طالبانو د مخدره موادو د مرکزونو خلاف بریدونه زیات کړي دي او په جرمني کې یو کس په موټر دوه کسه وژلي او یو شمېر نور ټپیان کړي دي. د خبرونو تفصیل. د ترکیه صدر اعظم بن علي يلدرم نن په یو ورځنی رسمي سفر کابل ته سفر کوي. د افغانستان د حکومت د اجرایي ریاست مرسیال ویاند ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی يلدرم بل افغان چارواکو سره د لیدو پر مهال د سولې او امنیت په ګډون پر دوه اړخیزو مسئلو وغږیږي شي. د ترکیه صدر اعظم یو ورځ وروسته له دې کابل ته سفر کوي چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي له افغان ولسمشر سره او دغه راز د افغانستان د حکومت له نورو چارواکو سره په کابل کې خبري وکړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې ماموریت وایي چې د دغه هیواد په لویدیځو سیمو کې د طالبانو د نشه یي موادو د تولید پر مرکزونو هوایي بریدونه زیات کړي دي. د دغه ځواکونو لخوا په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویل شوی چې د امریکا متحده ایالاتو او افغان ځواکونو د اپریل له 3 تر 15 منټې پورې په فراه او نیمروز ولایتونو کې د طالبانو د نشه یي موادو د تولید پر مرکزونو یو لس بریدونه کړي دي. د خبر پاڼې لمخې د نشه یي موادو لاري د طالبانو د عایداتي سرچینو د لمزوړلو کمپاین د 2013 کال په نومبر کې پیل شو. اعلامیه زیاتوي په دې کمپاین کې تر اوسه پورې د مخدره موادو د پروسس پر مرکزونو 15 اویا بریدونه شوي چې طالبانو د نشه یي موادو د تولید او مالیې لاري له دغه مرکزونو څخه شاوخوا 200 میلیون ډالر عواید درلودل. د غوث ملاتړ ماموریت په خبر پاڼه کې د غراز ویل شوی چې طالبان د جګړو په ډګرونو کې نه بریالي کیږي او یوازې له افغان حکومت سره د خبرو له لارې د سولې له بهیر سره یو ځای کېدای شي. طالبانو تر اوسه پورې د دغو بریدونو په اړه څه نه دی ویلي. د کونړي یو سیمه ییز چارواکی وایي تیر لمریز کال په دغه ولایت کې د هغو ښځو شمېر چې د تابعیت تذکره یې اخیستې ده تر نارینه وو ډېر دی. شاغلی خالق همدار زول چې د طبیعت د عادي تذکرو د اخیستلو لپاره عامه پوهاوی ډیر ګټور تمام شوی دی. تیر کال په افغانستان کې د الکترونیکی تذکرو د ویش بحثونه ډیر تاوده شول خو تر اوسه پورې د دغو تذکرو ویش نه دی پیل شوی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د جرمني پولیسو ویلي چې په مونستر شار کې یو کس خپل موټر د خلکو پر ګڼګونه وروست چې په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او دیرش نور ټپیان دي. د پولیسو یو ویندوی ویلي موټر چلوونکی وروسته خپل ځان وواژه. د مشکوک کس کور په لټل شوی او د پیشي په اړه څېړنه روانه ده. پولیس وایي د بریټ کوونکي هویت تر اوسه څرګند نه دی او د انګیزي په اړه هم لاڅن شي ویلې. د جرمني یوې مشهورې ورځپاڼې لیکلي چې د منځني عمر لرونکی دغه کس په خټه جرمنی وو او رواني ناروغي یې لرله. په لندن کې د روسیې سفارت د روسیې د یو پخوانی جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیدو د قضیې په تړاو د بریتانیا له بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن سره د لیدو غوښتنه کړې ده. د روسیې د سفارت په یوې خبر پاڼې کې راغلي چې د سکریپال د قضیې د تحقیقاتو په اړه د روسیې د سفیر او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ترمنځ خبرې اوس ډېرې مهم دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي پر دې غوښتنه غور کوي او پر مناسبه موقع به ځواب ورکړي. بریتانیا وایي چې مسکو د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومیدو په قضیه کې لاس لري خو مسکو دا تور ردوي. او د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې یوه فلسطیني خبریال په روغتون کې سا ورکړه. دوی وایي دیرش کلن یاسر مرتجی د غزې او اسرائیل ترمنځ په پوله کې د اعتراضونو د راپور ورکولو په ترڅ کې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو ټپي شوی و. د راپور له مخې مرتجی په غزه کې یوه خبري آژانس ته د فلم اخیستونکي په توګه کار کاوه چې د جمعې په ورځ ټپي شو. هغه نه هم فلسطینی و چې د غزې او اسرائیلو ترمنځ د وروستیو اعتراضونو په لړ کې وژل کیږي. د اسرائیل واینټ نیوز وی پاڼې لیکلي چې د اسرائیل پوځ په قصدي ډول پر خبریالانو ډزې نه کوي. د اسرائیل د پوځ یو وایند ویلي د دې پیښې په څېړلو بوخت دی. فلسطیني اعتراض کوونکي له شپږو اونیو راهیسې د هغو مځکو د بیرته ورګرځولو غوښتنه کوي چې اسرائیل له فلسطینیانو څخه نیولي دي. خبرونه مو له آزادي راډیو واورېدل. ساعت 8:06 شوې. د دې خبري مجلې په دوام کې د ترکیې صدر اعظم نن کابل ته سفر کوي. له دې سره په یو وخت ترکیه شاوخوا 600 افغان کډوال افغانستان ته استوي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د ترکیې دا کار د نړیوالو مقرراتو خلاف بولي.
او که چیرې دوی افغان کډوال وباسي دا د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو څخه سرغړونه بولو منګه.
نن په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري غونډه جوړیږي. په افغانستان کې هم د جنگ جګړو د درېدو لپاره پرلتونه دوام لري.
پرلتونه وایي که حرکتونه اوس حرکت باندې بدل شوی دی او ذهنیت سازي ته زمینه جوړه کړې ده.
په کونړ کې د ترکانانو له شکایت مهم خبرو.
زمونږ ارماری ته قاچاق ویل کېږي، زمونږ دروازې ته قاچاق ویل کېږي. خدا قاچاق نه دي، خدا قاچاقي دلته د دولت خود ته حکیم دی را دي چې د دوکانونو دی وتړي.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بجې او و دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونې د سهار په 8:00 پیلېږي. د ماښام تر 8:00 په منځنۍ څپه 12.9 او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 څپه اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، ټاکل شوی ده د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم نن په رسمي سفر کابل ته ولاړ شي. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي ښاغلی یلدرم به په دې یو ورځني سفر کې له افغان مشرانو سره د سولې په ګډون پر بیلابیلو دوه اړخیزو مسئلو وغږیږي. دا سفر داسې مهال کېږي چې د ترکیې د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې نږدې 600 غیر قانوني افغان کډوال به له خپلې خاورې څخه وباسي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست تایید کړی چې د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم کابل ته ځي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې ورځني سفر کې به ښاغلی یلدرم د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. د ښاغلي فیصل په خبره د دواړو هیوادونو مشران به د سولې او نورو دوه اړخیز موضوعاتو په اړه خبرې وکړي.
په ټوله کې د بحث موضوعات د افغانستان او ترکیې ترمنځ د هر اړخیز همکاري زیاتوالی وي. د دې تمرکز به پر امنیت د افغانستان پر ستوره، پر اقتصادي همکاري او همداراز پر فرهنګي بحثونو باندې وي.
د ترکیې د صدر اعظم سفر داسې مهال کېږي چې د دغه وزارت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په نږدې ورځو کې به شاوخوا 600 غیر قانوني افغان کډوال له هغه هېواده بیرته کابل ته ولیږي. لویدیځو رسنیو د شنبې په ورځ د ترکیې د کورنیو چارو وزارت یوې اعلامیې په حواله لیکلي چې وایي دغه کډوال په افغانستان کې د ناامنۍ او اقتصادي ستونزو له کبله د ایران له لارې ترکیې ته رسېدلی دی. اعلامیه زیاتوي چې د 591 افغان کډوالو د بیرته استولو بهیر بشپړ شوی دی او امنیتي ځواکونو دغه کسان په ختیځ ولایت ایزوروم کې د کډوالو چارو سیمه ایزو مسؤلینو ته سپارلی دي. د اعلامیې پر اساس کابل ته د دغو کډوالو تر استول کېدو وروسته به په راتلونکو ورځو کې د ترکیې په نورو ولایتونو کې هم ورته بهیر دوام وکړي. خو بل لور د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د ترکیې حکومت دا خبره په رسمي ډول له دوی سره نه ده شریکه کړې. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت له ټولو کوربه او ترانزیت هیوادونو لخوا له خبرتیا پرته د افغان کډوالو بیرته ایستل د کډوالۍ د نړیوال کنوانسیونونو خلاف بولي.
زه فکر نه کوم چې ترکیه په یوازې ډول د دومره لوی کچې کډوالو د ایستلو په اړه پریکړه وکړي. او که چیرې دوی افغان کډوال وباسي او د افغان حکومت د تفاهم پرته دا د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو څخه سرغړونه بولو منګه.
ښاغلی میخیل وایي د اړتیا په صورت کې افغان حکومت حاضر دی چې په دې برخه کې له ترکیې سره خبرې وکړي. افغان حکومت د کډوالۍ په برخه کې د پاکستان، ایران او نورو اروپایي هیوادونو سره رسمي هوکړه لیکونه لري، خو د ښاغلی میخیل په خبره له ترکیې سره داسې کوم رسمي سند نه لري. روانونی د ترکیې رسنۍ ویل و چې د دغه هیواد په ختیځ کې د غیر قانوني افغان کډوالو شمیر په بیساري ډول ډیر سوی دی. د راپورونو له مخې یوازې د روان میلادي کال په لومړۍ میاشت کې د ترکیې ختیځو ښارونو ته څه باندې 10,000 کډوال ورغلي دي چې عمده برخه یې افغانان جوړوي. دا معلومه نه ده چې د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم به نن په کابل کې پر همدې موضوع هم رڼا واچوي که څنګه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ټاکل شوې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر چتر لاندې په پاکستان کې د پښتنو خلاف د زور زیاتیو د پای ته رسیدو په هدف غونډه جوړه شي. په افغانستان کې هم د جنگ جګړو د پای ته رسیدو لپاره په څو ولایتونو کې پرلتونه پیل شوي دي. مخکې تر دې چې د پېښور د نننۍ غونډې حال درکړو، په افغانستان کې د پرلتونو د یوه فعال غړي اقبال خیبر مرکه دراورو. له ښاغلي اقبال خیبر څخه مې پوښتنه کړې ده چې د دغو پرلتونو په نتیجه کې څه فکر کوي چې څه به ترلاسه کړي؟
د افغانستان له خپلې جګړې انګېزه واخیسته، له هغه د هلمند حرکت و او له هغه نه وروسته دا وغځېده د هلمند نورو سیمو ته، ګرشکناوې ته وغځېده، او د سکندرآباد ته وغځېده، هرات ته وغځېده، اروزګان ته وغځېده، فرات ته وغځېده، نیمروز ته وغځېده، زابل ته وغځېده، پکتیا ته وغځېده، او د دې تر څنګ مزار ته ورسېده، بامیانو ته، له دې سره جوخت ځینو نورو هغو ولایتو ته چې لا پوره اظهار نه دی سوی خو دوی تیاری نیولی دی. اوس په کابل کې دا د سیستم روان دی چې د همدغه حرکت بین الافغانی سولې لپاره د راولاسي حرکت په حمایت په کابل کې هم یو خیمه وهل سي، او دا یوازې او یوازې د افغانستان تر اراضي پورې محدود اوسي. نو پرلتونه ورته وایي که حرکتونه اوس حرکت باندې بدل شوی دی، ډېر ښه روان دی په افغانستان کې، او ذهنیت سازی ته زمینه جوړه کړې ده.
ویل کېږي په دغو پرلتونو یا حرکتونو کې یو شمېر مدني فعالان راټول شوي دي یا روشن فکران راټول شوي دي. ویل کېږي تر څو چې ډېر خلک او اکثره خلک په داسې پرلتونو کې برخه وانخلي، تر هغو پورې په هغه کسانو باندې تاثیر نشي کولی چې جنګ کوي او جګړه غواړي.
اوس د هلمند حرکت مطلق متفاوت و، هلته پیل هم د مدني فعالانو په واسطه نه و. هلته یو خودجوشه له 14 نورسته د هماغو زوریدلو متضرره افرادو د کورنیو او خپلوانو یو آواز و، یو چغه و، د درد یو انتها و چې سره غونډه شو د خیمه په وجود کې راوړله. نو په هلمند کې بیخي متفاوت و، او په هلمند کې ګډونوال هم بیخي متفاوت دي. یعنی مدني فعالان ډېر وروسته ورته راغلل حرکت ته، وروسته بیا دوی راغلل د حمایت لپاره د دې ولسي حرکت تر چتر لاندې کښېنستله. نو چون یو مخ ولسي دی، نو ځکه یې پر دواړو نورو باندې تاثیر هم لوړ و، او دغه دی همدغه چې ولسي دی وده یې هم وکړله، ډېر هم شو، او ورځ تر بلې ډېرېږي، او ورځ تر بلې امیدواري هم ورته ډېرېږي.
نن په پېښور کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري لویه مظاهره او غونډه جوړیږي. د هغوی لپاره ستاسو پیغام څه دی؟
د هغوی لپاره خو پیغام دی چې د دوی حرکت مدني حرکت ته پام وړ دی. هلته وضعیت ډېر خراب دی، هلته مجبوریت دی چې له همدغه لارې خپل حقوق ترلاسه شي، له پښتنو سره یو ځای یا تر پښتنو هم په بد حالت کې بلوڅان دي، چې هغوی هم مجبوره دي اوس خو وژل کېږي، دا چې نړیواله مرسته نشته، د نورو هیوادونو مرسته نشته، نو هغوی هم مجبوره دي چې د یوویشتمې پېړۍ له دغو حرکتونو نه استفاده وکړي او حداقل ژوند ترلاسه کړي. نو پیغام هم دا دی ورته چې دوی د خپل دا حرکتونه نه پرېږدي، خپل حقوق دې ترلاسه کړي، خپل ذهنیت سازي دې وکړي، وروسته به بیا وروسته ته ګورو چې نورې کومې غوښتنې بیا د وخت په زمان مطابق رامنځته کړو. سره
ښاغلی اقبال خیبرو چې په افغانستان کې د جنگ جګړو د پای ته رسیدو لپاره د پرلتونو په اړه خبرې کولې، د پېښور د نننۍ غونډې په اړه هم راپور لرو، خو لومړی به له اجمل انده واورو چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
د یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې په خپلې تازه ګڼه کې د افغانستان د اوسني وضعیت او دې هېواد ته د امریکا د پاملرنې په اړه یوه لیکنه خپره کړې. د دې لیکنې لیکوال کارمن جنټل وایي د امریکا په تاریخ کې د دې اوږدې جګړې څخه 10 کلونه تیریږي، خو افغانستان کې لا هم تاوتریخوالی دوام لري او هر کال دغلته زرګونه کسان په جګړو کې مري او ټپیان کیږي. د لیکوال په باور په واشنگټن کې د امریکا د کانګرس غړي وخت نا وخت افغانستان پر وضعیت بحث کوي، خو د افغانستان په وضعیت کې د بدلون لپاره دا بحثونه کافي نه دي. ښاغلی جنټل په لیکنه کې ویلي د امریکا د کانګرس د غړو لپاره هیڅ داسې اقدام نشته چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات سره مرسته وکړي. دا کارمن جنټل په وینا کې چې دوی له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو غوښتنه وکړي، تل به د امریکا د خلکو د داسې استازو په توګه یاد شي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې کمزورې دریځ درلود. ورسمانې افغانستان ته د څو زرو اضافي سرتیرو د استولو په اړه د سپینې ماڼۍ وروستۍ پریکړې ته اشاره کړې او زیاته کړې ده د امریکا د اقدام په افغانستان کې وروستۍ وضعیت او دغلته روانو خونړیو بریدونو ته په پام کفایت نه کوي. لیکوال وایي که د ولسمشر اوباما د ادارې پر مهال شاوخوا 30,000 امریکایي سرتیري ونه توانېدل افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسوي، نو اوسني 14,000 امریکایي سرتیري هم تر هغې د تاوتریخوالی پای ته رسولو باندې نه بریالی کیږي څو چې امریکا د افغانستان اوسني وضعیت ته جدي پاملرنه نه وکړي. د ډیلی بیست ورځپاڼې د یوې افغانې میرمنې په اړه لیکلي چې خاوند یې د وسلوالو طالبانو لخوا وشل شوی او اوس له شپږو اولادونو سره د نیویارک په ښار کې ژوند کوي. دا میرمن نسیمه بخشی نومیږي چې د ورسپانې په وینا وست افغاني خوړو په پخولو او پلورلو غواړي، نه یوازې د خپلې کورنۍ نفقه وګټي بلکې افغاني خواړه امریکایانو ته معرفي کوي. ورسپانه وایي سره لدې چې میرمن بخشی په انګلیسي ژبه سمې خبرې نشي کولای، خو وسله یوې معروفې امریکایي اشپزي هانا ګولبرګ سره کار کوي. هانا کډوالې میرمنې په اشپزۍ ګماري څو د خپلو هیوادونو د خوړو په پخولو مالی عواید ولري. ورسپانه د نوروز د ورځې په مناسبت د میرمن بخشی د بیلابیلو افغاني خوړو یادونه کوي چې د هانا ګولبرګ د کار په ځای کې لسکونو امریکایانو ته وړاندې شول.
زموږ اخلاص اجي رادیو ورې ساعت و بجې او 3 دقیقې شوې. د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان نن په پېښور کې راغونډیږي چې پر هغه څه اعتراض وکړي چې دوی په پاکستان کې د پښتونو خلاف تاوتریخوالی بولي. د دې موضوع تفصیل منور شاوړندې کوي.
پښتون تحفظ موومنت نن په 8 اپریل په پېښور کې جلسه کوي. د دې تحریک مشران وایي د لړکی ټولې تیاریاں مکمل کړي او تمه ده چې په زرګونو خلک به په دې جلسه کې ګډون وکړي. د پښتون تحفظ موومنت یو مشر محسن داوړ نن سهار وختي له مشال ریډیو سره په خبرو کې په دې حق له وویل
نن زموږ د پښتون غورن غورن پښتون تحفظ موومنت جلسه ده د رور د پاسه په خبر خار کې یو بجبا دا شروع کیږي. د سفر ټول زموږ تقریبا مکمل دي. د پښتون غورن د ټول کمایلو خلک راغلي دي. امید دی چې تلاخو تاریخي غونډه به حکومت ته چې څارواکو سره دلته د پولیس ته څارواکو سره نور چې کوم دلیل انتظامیه د هغې سره مونږ سات په سات په دې موټینګونه شوي دي او فی الحال هغه حکومت کې مونږ سره کړی دی. ډیوټي ته پاره دل دوه واک تھرو ګیټس دي په مختلفو ګیټونو مونږ لګولي دي. هغې باندې به ورزي او هغې باندې به مونږ خپل هم سیکورټي ټیمونه ویسي دي. هغې به خپل کار کوي. اوس پر تر څونه عمل شوی دی مونږ خو برابر سپورټ کړی.
دا راز د پښتون تحفظ موومنت یو مشر سنا اجاز وای په دې جلسه کې د ګډون لپاره یې ډیرو خلکو ته بلنه ورکړي چې په نتیجه کې یې د پاکستان د بیلابیلو برخو ګڼ خلک پرون په خبرته رسیدلی دي. نو موړي زیاته کړه
تر مازیګر شلور بجې مونږ را شروع کو یو ریلی د جلسګانا د پرنګود باندې بیا په ټول په خبر خار کې ګرځیدو او خپل اعلانونه مو کو چې صرف خلک خبر شي. نور سیاسي ګوندونو سره هم میټینګونه مجلسونه شوي دي. د جنوبي پښتونخوا نه هم غن شمیر تعداد کې ځوانان هم راغلي دي پیغلې هم راغلي دي د پیښور پیغلې او خزي ورته دومره چمتو دي چې هغه په خپل کورونو کې راځي کړي دي. دا ځای چې کوم دی دا پرینګ روډ باندې دی د سرحد یونیورسيټي ته بالکل مخامخ سړک باندې د پښتخره چوک او د کوهاټ روډ په مینس کې دی. او نن تا ملرو غن شمیر کې زمونږ پښتانه دلته راشي جلسه غاټه او زمونږ چې څه غوښتنې دي د ریاست نه د آئین او د دستور لاندې هغه مونږ ریاست ته وړاندې کوو.
په 13 فروری کې پښتون تحفظ موومنټ په اسلام آباد کې لس ورځې درنه هم کړې وه چې د حکومت لخوا د غوښتنو منلو د لوزنامې وروسته ختمه شوه. د یاد تحریک ځینې لویې غوښتنې دا دي چې په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان نقیب مسعود قاتلانو ته د سزا ورکړل شي. په قبایلي سیمو کې د امنیتي چیک پوسټې کمې او دا سیمه د له ماینونو پاکه کړل شي او لا درک کړل شوي پښتانه د درک او خپلو کورونو ته ستانه کړل شي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
زموږ اخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر وو بجو دوام کوي. په کونړ کې ترکانان شکایت کوي چې اجازه نه ورکول کیږي چې لرګیو څخه جوړ وسایل د افغانستان نورو سیمو ته انتقال شي. دوی وایي چې دې ستونزې کاروبار ور خراب کړی دی. خو ځینې کسان وایي چې که چېرته له لرګیو جوړو شویو شانو ته اجازه ورکړل شي چې نورو سیمو ته انتقال شي نو د زنګدونو وهل به تیز شي. د دې موضوع په اړه له کونړه د روح الله انوري راپور واورئ.
په کونړ کې د نجارۍ فابریکو خاوندان همین او فرهاد وای پوخا د دوی کاروبار خو ګڼو مزدورانو ورسره په فابریکه کې کار کولو. خو له کومې ورځې چې د پخو موادو په انتقال بندیز لګېدلې له هغه وروسته کاروبار پد شوی او زیات فابریکې ولاړې دي.
ځکه زما د بچو رزق او زما د بچو مړی چې کوم دی زمانه قانون اغستې ده نو زما ترې اجازه راکړل شي د پخو موادو کنه راکې دې ته قانون شرط چې نو قاچا کوئی را دي شي زموږ دکانونه دې مهر لا کی زموږ دکانونه دې بند کی مونږ دې کوم دی ما بس کې واچي دا روزګار پرې دوه بل سرکار شروع کو.
زمونږ بیټ ته قاچاق ویل کیږي زمونږ ارماره ته قاچاق ویل کیږي زمونږ دروازې ته قاچاق ویل کیږي خدا قاچاق نه دی خدا قاچاقي دلته د دولت خود ته حکیم دی را دي چې دکانونه دی وتړي.
نظیف الله وای کونړ کې زمکه کمی دی لسین څخه تر وسه د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو برخه کې هیڅ دولت ګټه نه دا خسته چې په برکت خلک په نورو کارونو بوخت شي او چې دوی له وهل شو لرګیو په خم واد جوړوي هغه ته هم د قاچاق په نوم له کونړ څخه د انتقال اجازه نور کول کیږي.
نور سه زمينه سازي په کونړ کې نشته ده نو فابریکې شته ده د نور شي مقصد نو څو زراعتیزم کې منګلرو کونړ ډېر ورکوټه ولایت ته صرف یو غره یو سیل لري هغه نم سه استفاده ناقصل کیږي. باید رئیس جمهور په دې باندې اقدام وکي دروازه شدار خو نه قاچاق دي نو ته څو قاچاق ویل شي.
مدني فعال محمد شعیب غروال به وای چی باید حکومت د قاچاق او په خو موادو ترمنځ توپیر وکړي. د لرګیو سوداګر قاچاقبر او غریبکار ټول ورته معلوم دي.
پخ مواد باید خام نه بیل شي پخ مواد ته باید پروسس او د انتقال خا او مناسبه لار پیدا شي او د ته پرینه خود شي چې هغه څوک پکې به دا پروسه کې قاچاغ وکي او قاچاغ باید ونیول شي او هغه څوک چې قاچاغ بردي هغه پر نورز باندې ګرځي منګي ګورو هغه باید ونیول شي او د قانون منګور ته وسپارل شي.
د کونړ والی ویان عبدالغنی مصمم د شنبه پورز آزادی رادیو ته د نجارانو شته ستونزې ومنلې او وی ویل چې ولایتي ادارا د نجارانو د مشکلاتو هواري د پاره هڅې کوي.
منګه د خلکو ستونزې منو په دې برخه کې ولایتي ادارا خپل هڅه کړې ده خو تر اوسه پورې د ولسمشر د حکم په اساس باندې د بخمواد انتقال د کونړ نه باندې
څه باندې یو کال وړاندې د وزیرانو شورا د یوې پریکړې په اساس له کونړ څخه له لرګیو جوړو شوو پخو موادو ته اجازه ورکړل شوه. خو کله چې وکتل شول چې د پخو موادو او د مستحقو خلکو په ځای پکې د لرګیو سوداګرو خپل لرګي روان کړي یا د پروسې دوه ورځې دوام وکړ او بیرته بنده شوه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ژغورن کې وای چې د سوریه په دوما کې په یو حمله کې چې ګومان کېږي د غازو برید دی لشتر لژه اویات نه وشل شوې دي. د دې پښې نور جزئیات به په بل خبرونه کې وړاندې کړو. اوس د جرمني د پرونی پښې حال درکو. د جرمني پولیسو ویلي چې په مونستر ښار کې یو کس خپل موټر د خلکو پر ګڼګونه وروس چې په نتیجه کې دوه تنه وشل شوې او لشتر لژه ډیرش نور ټپیان دي. پولیس وایي دغه موټر چلوونکی وروسته خپل ځان ووشه. د موضوع تفصیل فریبا صاحب وړاندې کوي.
د جرمني د مونستر ښار په مرکزي سیمو کې خلک ته یو رستوران په هر ناست ول چې ناڅاپه یو کوچنی پاوړونکی موټر ورګډ سو او یو شمېر کسان یې لاندې کړل. دا پېښه پرون سوې ده. یو عیني شاهد رویترز خبري اژانس ته وویل چې له دې پېښې بېرېدلی دی. دوی غواړم ووایم چې کله تاسو د مونستر په څېر کوچنۍ سیمه یا تر هغې هم په کوچني ځای کې دا ډول تجربه کوئ نو نسم کولی بهر ولاړ سم. اوس په قهوخانه کې خوندیتوب نه احساسوم. د پولیسو یو ویان اندریاس بود خبریالانو ته وویل چې موټر چلوونکي خپل ځان په ډزو وژلی دی. سیمه ییزو پولیسو په ټویټر کې اعلان وکړ چې امنیتي افسران سیمې ته استول سوي دي او له خلکو یې غوښتي چې د خوندیتوب لپاره یې دغې سیمې ته ولاړ نه سي. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل یو ویان دا یوه ناوړه پېښه بللې ده او وایي دوی د قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره خواخوږي دي. د جرمني یوې نامتو ورځپاڼې راپور ورکړی چې ګمان کېږي موټر چلوونکی د منځني عمر یو جرمن وګړی وي چې شایي رواني ستونزه درلوده. دغې ورځپاڼې ویلي چې چارواکي په دې باور دي چې دغه پېښه تروریستي انګیزه نه لري. سوت دویچ سایتونګ ورځپاڼې دغه راز ویلي چې د مشکو کس اپارتمان پلټل سوی دی چې انفجاري مواد پکې شته که څنګه، خو په دې اړه لا ډېر تحقیقات کېږي.
اوس هم د خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی او ځل بیا واورئ. د ترکیې صدر اعظم بني علي یلدرم نن په یو ورځني رسمي سفر کابل ته ځي. په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ماموریت وایي چې د دغه هیواد په لویدیځو سیمو کې د طالبانو د نشه یي موادو د تولید پر مرکزونو هوایي بریدونه زیات کړي دي. د کونړ یو سیمه ییز چارواکی وایي تیرل مدیس کال په دغه ولایت کې د هغو ښځو شمیر چې د طبیعت تذکره یې اخیستې ده تر نارینه و ډېر و. د جرمني پولیسو ویلي چې په مونستر ښار کې یو کس خپل موټر د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروس چې په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او دېرش نور ټپیان دي. په لندن کې د روسیې سفارت د روسیې د یو پخوانی جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیدو د قضیې په تړاو د برېټانیا له بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن سره د لیدو غوښتنه کړې ده. او د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې یو فلسطینی خبریال په روغتون کې سا ورکړې ده. زموږ اخلاص ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ چپه 12:00 نیوي او اف ام 3.15 چپه دوام کوي. د ازادي رادیو د اتو بجو په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د غرض حقیقت سره خو د ژوند رنگونه
لومړی کزان رو پیژنې څه کار کوي؟
زه په هلمند کې حالته کاروبار می داده چې دکانداری کوم، مال په دکان مصرفه.
نوم
عبدالشکور دی، خو په خونزاده زما سمه مالته په هلمند ولایت کې.
ولې خلګه خونزاده درته وایي؟
نو والا خدا دې چې زما پلار نکته چې ما هغه ملایان ترسیو مقصد په دا خاطر می خلګه خونزاده بولی.
تا ویل دکانداری کوي هلمند کې، که د هلمند د وضعیت په اړه راته وایي چې څنګه دی اوس؟
ولا د هلمند ولایت چې دی اوس پهلم په شار کې خو امنیت په اطرافو کې د تاریخ وخت کښت کاروانده ده. مقصد اوس د اصل وخت دی چې مقصد خلک اصل ځین ټولی نو اوس پهلن آرامي ده. مقصد کوم مشکل خو نس نه طالبان نه دولت خاص، مقصد آرامي ده، اوس کوم شی نشته.
بیا ولسوالۍ کې خو نام نشته لګوډیره
اوس دا جنگونه ست ټوک ټوک.
کاروبار څنګه د هلمند کې کیږي کنه؟
او حواله کاروبارونه خو اوس باندې تست خو در معلوم شرایط تیر سره خراب دي. نو په دا خاطر کاروبار خو نو سره کمزورې دي، د خلکو اقتصاد هم سره ضعیف دی، ډېر نو جنگونه دي.
خپل دې په دکان کې څه در سره یې څه خرڅوي؟
ولا زه خپل چې بس دا پرچون شای چای براو پلمیټ دا شاندې خرڅوي.
دا لکم زیروړي
دا موږ د کندهار سره وړو. بلې و د په کندهار کې رانیسو د کندهار سپه انتقالوو هلمند ته بیا هلته دوکان مانه په هلمند ولایت کې دی. به
څومره ګټه کوئ تاسې چې دا کوم مواد راوړئ؟
والله داسې خاص ګټه خوسته نه خو صرف هغه شد یا مقصد کور گزاره په کېږي، بس داسې خاص ګټه نشته.
قیمت خو نه خرڅوي؟
یا قیمت نه خرڅوي، ځکه چې دوکانداران د خدای مجبور چې ګرده به یو رقم اوس که زه قیمت خو ورکړم بل دوکاندار یې ارزانه ورکړي نو بیا زما سره کله خلک سودا کوي.
څنګه دی دغه کاروبار د ژوند جوړ کړی په هلمند کې ورسره خوشحاله یې کنه؟
هو شکر الحمدلله، هلته کور لرم، هلته دوکان لرم، بس سلور بچیان مې دي، دوه نجونې دي، دوه لوکان دي، هغه لوکان په مکتب کې دي درس وایي، نو په شخصي مکتبو کې مې اچول. دولتي خدا سپېڅلی شه در معلومه ده چې هغه داسې خاص دا کوشش نه کوي شاګردانو سره، نو بچیان مې شخصي